یا ککړو غازونو د راکمولو په برخه کې خپل نوي اهداف پر دغه کړی دي. دا دوه هیوادونه د نړۍ د ککړو غازونو تر ټولو لوی تولیدونکي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا یو تاریخي توافق بللی دی. په اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د چین ولسمشر شی جن پینګ په بیجینګ کې تر دوه اړخیزو خبرو وروسته د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې خپل نوي اهداف اعلان کړل. د دواړو لورو ترمنځ دا خبرې د آسیا پاسیفیک له دوه ورځنۍ سرمشریزي وروسته وشوې. ولسمشر باراک اوباما د امریکا لپاره تر 2015 میلادي کال پورې په سلو کې له شپږ ویشتو نیولې تر 28 پورې د کاربن ډای اکساید د تولید کمول هدف اعلان کړل. دا کمی به په 2015 میلادي کال کې د دې هیواد لخوا د تولید شوي کاربن ډای اکساید په مقایسه رامنځته کیږي. د چین ولسمشر بیا وویل چې د 2030 میلادي کال پورې به د چین لخوا د ککړو غازونو تولید په لوړه کچه پاتې شي. نوموړي که څه هم د ککړو غازو د تولید د کمولو لپاره کوم هدف په ډاګه نه کړ، خو دا لومړی ځل دی چې چین د ککړو غازو د لوړې کچې لپاره وروستۍ نیټه په ډاګه کوي. د ککړو غازونو د کمولو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی هدف تر هغې زیات دی چې دې هیواد مخکې اعلان کړی و. تر دې مخکې امریکا ژمنه کړې وه چې تر 2030 میلادي کال پورې به په سلو کې 18 ککړ یا مضر غازونه راکم کړي. ولسمشر باراک اوباما په دې اړه وویل، باراک اوباما وایي د نړۍ د دوو سترو اقتصادونو د انرژۍ د مصرفونکو او د مضرو غازو د تولیدونکو په توګه موږ ځانګړی مسؤلیت لرو چې د اقلیم د بدلون پر خلاف د نړیوالو هڅو مشري وکړو. دواړه چین او امریکا د نړۍ د مضرو غازونو نږدې په سلو کې 25 برخه تولیدوي. په برلین کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د برخې مشرې کریستینا فیګورس ویلي، د امریکا او چین ترمنځ د موافقې راتلونکي کال په پاریس کې د هغه نړیوال تړون د نهایي کېدو لپاره عملی او سیاسي خوځښت رامنځته کړ چې له 2030 میلادي کال وروسته د ککړو یا مضرو غازونو د کمولو په اړه دی. د ملګرو ملتونو د اقلیم کارپوهان خبرداری ورکوي چې د نړۍ د اقلیم د تودېدو اغیزې به جدي، پراخې او نه بدلیدونکې وي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي، د سمندرونو اوبه به پورته شي او په نړۍ کې به د سختو سیلابونو د راتلو سبب شي. په پاریس کې د نړیوالې انرژۍ ادارې هم د امریکا او چین د ګډه ژمنه چې د مضرو غازونو تولید به کموي ستایلې ده. د دې ادارې مشر ماریا وان دیر هیون دا د بدلون لپاره یو فرصت بللی، خو نوموړي ویلي یوازې د توافق اعلان بس نه دی او باید وکتل شي چې دا توافق څنګه کار ورکوي. په نورو مسلو کې د امریکا متحده ایالات او چین په دې سلا شول چې په خپلو کې به سوداګري او پانګونه زیاتوي او همدارنګه د پوځي ټکرونو د مخنیوي لپاره پوځي همکاري پراخوي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخکې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، په ترکیه کې د ډوبې شوې کښتۍ د خپلو خپلوانو له حاله مخبرو. تر اوسه د ترکیه په اوبو کې د ډوبې شوو افغانانو 18 مړي افغانستان ته لېږدول شوي او کورنۍ ته سپارل شوي دي. دوی کورنۍ لا هم د غم په ټغر ناست دي او فاتحې اخلي. دا کورنۍ وایي دوی هیڅکله هم حاضر نه وي چې د کورنۍ غړي د اروپا په مینه له مرګ سره مقابله وکړي. د دې قربانیانو د یوې کورنۍ غړو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په هیواد کې د هر ستونزې ته غاړه کېږدي، خو د اروپا خیالونه د لسره لري کړي لسره وباسي وبخي. خان محمد سین په کابل کې د قربانیانو د کورنۍ له یو غړي سره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د ترکیې په اوبو کې د ډوبو شوو افغانانو د کورنۍ غړي وایي چې په هیواد کې ناامني، بیکاري، اقتصادي ستونزې او داسې نورې ټولنیزې ناخوالې هغه لاملونه دي چې افغان ځوانان مجبوروي چې هر ډول خطر ته غاړه کېږدي او ځانونه بهرنیو هیوادونو ته ورسوي. د دې قربانیانو یوه کورنۍ چې د کابل ښار په څلورمه کارته کې اوسیږي او د چهارشنبې په ورځ په یوه جومات کې د خپلې کورنۍ د مړو د فاتحې په ټغر ناسته وه، وی ویل که په هیواد کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو هواری ته تدابیر ونیول شي، زما د کورنۍ د غړو په سیر به ګڼ نور ځوانان هم د ورته پیښو قرباني شي. حاجی عبدالحکیم چې د ترکیې په اوبو کې د کورنۍ 15 غړي ډوب شوي او یو لا تر اوسه هم لا درکه دی، آزادي راډیو ته وویل چې د خپلې ورینداري او درې ورېرونو فاتحه اخلي.
35 سال میشه که در این وطن جنگ است، کار پیدا نمیشه، جوانا از پوانتونا فارغ میشن.
شاوخوا 10 کاله کیږي چې په وطن کې جنگ دی، کارونه نه پیدا کیږي، ځوانان له پوانتونونو نه فارغیږي خو کار ورته نه پیدا کیږي. دوی اول ایران ته لاړل او بیا مونږ خبر شو چې ترکیه ته تللی. دوی غوښتل چې اروپا ته لاړ شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د 2 سلویښتو افغانانو یوه ډله چې ښځې او ماشومان پکې هم وو غوښتلې چې د ترکیې د اوبو له لارې رومانیا ته لاړ شي، خو بیړۍ ډوبه او تر اوسه یې د 15 مړي موندل شوي دي. دا وزارت وایي په 2 سلویښتو ډوبه شوو افغانانو کې 6 ژوندي او 10 لا درک دي. د ترکیې په اوبو کې د ډوبه شوو د کورنۍ غړي حاجي حکیم دا هم وویل چې ورور یې زړګی نومېده، کابل پوهنتون یې خلاص کړی و او مېرمنې هم لوړې زده کړې کړې وې. ده وویل دواړه کلونه کلونه کار پسې سرګردانه وو، خو په دې موده کې د روزګار خاوندان نه شول. حاجی عبدالحکیم وویل چې ورور یې په کابل ښار کې هر ډول شاقه کار ته اوږه ورکوله او په ډېرې سختۍ د خپلې وړې کورنۍ خرڅ ګټلی شو.
میرمن 14 خلاص کړی و او هغې ته هم کار ونه موندل شو. ورور مې مجبور شو چې لاس ګاډی وګرځوي.
حاجی عبدالحکیم چې سترګې له اوښو ډکې وې ویلې چې راپورونه وایي چې ورور یې ژوندی دی خو ټوله کورنۍ د اروپا د شوق قرباني شوې ده. د لټولو افغانانو وغوښتل چې په خپله خاوره کې د هر ډول ستونزې وزغمي او د اروپا خیالونه دې له سره وباسي، ځکه چې نن سبا پټ او غیر قانوني سفرونه له سر سره لوبې کول دي.
توقع ما از جوانا ای است که در ایتر حادثه ای که برادر ما گرفتار شد.
لازوانانو مو ده هیله ده ده دست پیخو چخه چیز ما ورور پا که کلو شو دده وکده. خدای مهربان ده، شرایط بخشی.
دل حکومت هیله وکړه چې ځوانانو ته د په هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړي، سو د هیواد د پریښودلو هڅې ونه کړي.
له حکومت غواړو چې ځوانانو ته نویو زلمیانو ته د کار شرایط برابر کړي او له توان او استعداد نه کار واخلي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې چې په شوې پیښه خواشینی ښیي وایي چې دوی او د ترکیې حکومت هسې تیزې کړې چې د پیښې 10 لا درکه افغانان هم ومومي. افغان چارواکي دا مني چې بیکاري په هیواد کې په یوې ستونزې اوښتې، خو حکومت ورته تدابیر نیولی دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سوره سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه